احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغ جوړ نه غوړي او بیا واسنه ټینګار ایتا دی چې دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تیر شپه په خپل خبره کړی پیغام کې دا خبره هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو بیان چې بهولا مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د سرګندونو په ارتباط ویل چې دای کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلام خپره کړه. دغو وزیرانو په خپل مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وی کی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیم شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وخندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راست د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي. د اوکراین د صدراعظم مرستیال ارینا ورشچوک وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیسي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووځي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې څلور لکه کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان خړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 9500 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشیزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځني څپه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو له جګړې پرته بللار نه دورته پریشي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ښاغلي مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا د سدوی دی او افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کی همداسې د موقف ته درناوی کیږي.
همدا مسله مې په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څېړنیز مرکز رئیس ډاکټر عاطف مختار سره شریک کړي.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
په دې خبرونه کې مو د کندهار ښار ته هم بیایو چې خلک د پسرلي له رسیدو سره خپل کورونه سمسوروي.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی او دا شانجه
غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې
د ګلانو شوق لرم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ نوی جوړ کړي او ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړه نه خوړي او غشتنه یوازې تسلیمي او دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوی ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایل نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو ویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځ ته راغلی وي ونه مني، دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنۍ اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه دا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي دا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لتر هاگر وډالو سره داډی کو د پریکون په تړه خپل شوی ژوند ماته کړی او اوس مهال افغانستان د نړیوالو تر هاگر په خوندي پټنځای بدل شوی دی. د په خبره قرار راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلیوی خو په افغانستان کې د بهرنیو تر هاگر شتون ردوي، لبلې خو د احمد مسعود د سرګندونو په خبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکرات په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خبره کړي پیغام کې د طالبان پر ضد د جګړې او د مقاومت د دوام اعلان کړی دی. آیا جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
افغانستان کې پس لدنه هر نوع جګړه منتفی دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود د افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او لنړیوالو سره چې کوم ژمنې کړې دي په هغه عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بل لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅ کله ورسره بدرګان نکړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوې دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپل تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپل جګړو ته لاره هواري شي؟
چې د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي، بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته درنو سترګو وګوري کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه باسي. یو ټولنه پرته د خزو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو لراتګ وروسته پیاوړې شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشینی ولای ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید وسره وشي. کچیرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او کچیرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپل نامنې ته زمينه نه مساعده.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنټیو مارکیټ پیدا کړي. لبل ارته کچیر القاعده هم حضور لري، وجه دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټول د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل سي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق د ژوندۍ او نړیوالو امنیت تجمندي د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کارو کې القاعده او نور طرفدار ګروپونه په افغانستان کې لمنځه لاړ شي.
په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي، بشري حقونه، د ښځو حقونه، او له ترهګرو ډلو سره د رابطې قطع کول، او بل چاته تهدید نه متوجه کول، او په عین وخت کې یو لمشو لاري یو نظام رامنځته کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه راغوښتل، په دغه کې اکثریت شان نه دي ترسره شوي. همداسې نه ده؟
دوه خبرې دي. یو، خو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. دویم، غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسایل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دی. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دی باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کارو کې تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نفه دا دی چې طالبان دی ځان نه نرمش وخي، د نړیوالو سره د خبرې وکړي، او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دی ورته ژمن پاتې شي.
له شغل مختار څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له طالبانو ګیله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دغه وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات عصمت سروان پر راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونگا او بریتانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیلي شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني، چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته تقریب. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابدي دي چې په افغانستان کې نجونې پرې نه شودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره شوانځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به لږ پژم ټولګي پورته نجونې شوانځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول شوانځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اگست په 15 د کابل لنیول ورسته لښ پښم ټولګي پورتن جنوز د کون کوته وویل چې تربلی خبرتیا پوری شوانځي ته لاړ نه شي. ورسته وویل چې په نوی تعلیمی کال کې به ټولو هلوکانو او جنو ته شوانځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې شزی دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر څاري چې خپل وعده عملی کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي، نه د حقوقي په الفاظو.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالۍ کې د څلو پاک او بورسولو پایپ غځونې پروژې پیل کیږي. د دغه پروژو مالي لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د څلو پاک او بورسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي، چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولا مولوی احسان الله موحد آزادی رادیو ته ویل
د نورستان ولایت مرکز ٹی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالکندو کلی پر مختیی شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګه د ٹی وی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څکلو پاکو اوبه چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 13 میلیونو افغانیو په لګښت د څښلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. دا به واوري چې په کندهار کې د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول د نیالګي او د کښېنولو هڅې روانې دي او ځینې خلک د پسرلي پر رسیدو سره په خپلو کورونو کې ګلان کوي. خو اوکراین ته مخه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د ستر مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف پنهه شوې دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. لبلخوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر پنهخه کړی دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناتو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناتو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشانو د اوکراین په اړه په خپل فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناتو له سرمشي زیورسته د ناتو سرمشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشانو د شاغل زیلنسکی خبرې په غور واوریدي. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرست لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه په ټانګ ضد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاو بالتی پولش څه ټوچ
لدی چې له پروند ملګر ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم ول اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. یو څلور چلويش هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او اته د شنورو هیوادونو سپینه رائے ورکړه.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې په همدغه شیبو کې استرالیا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ میچ کې د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم پاکستان ته تللې ده. هلته درې ټیسټ لوبې وکړي. لومړی او دوهمه مساوي شوه او درېمه نن پای ته ورسېدل چې په دغه توپیر باندې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د استرالیا لیون لوبغاړي د پاکستان 15 وکټ واخیسته او د استرالیا کپتان کامنز د پاکستان ورستۍ لوبغاړی هم وسوسه او درې وکټې په دې میچ کې واخیستلې. لدې سره د ټیسټ لوبو دغه لړۍ پای ته ورسېده او استرالیا ورسته له کلونو پاکستان ته سفر کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګیو بازار ګرم پیر او پلور زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو لود سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډیره نیول شوی ده. نور زماله همکار
په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانیستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسع همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوا وسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورچا او د آبادی لپاره د سرسبزي لپاره. درخته چې ډېر فائدہ لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدي او بل دی وا د سمسورچا او د شایست لپاره.
ستاسو لپاره د ډیر عالم چې د ګلانو شوق سره ګلان میراني ول د لپاره د نمایش نو وخت ګلانو دی باید خپل وطن سمسورو ځکه بس درختی شه د ګلان شه.
په کندهار کې د نیالګوی یو پلورونکو سید احمد وای په دې ورستوي کې په کور دننه د نیالګوی د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګوی مخنیول سوي چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرتی او دا شانجه دا خلګی ژی دا نارو باغونه ژی او دا غجی او ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکله کراچي څخه راکله د ډبل ډلیټ ګلاب ته وای د نور پاکستانی ګلاب دا ټول د هغه ځای څخه راکله. هم اوس ډیر د په جلال آباد کو نار په دوه ځایو کې خو په کندهار کې هم ډیر خلک د نرسری په لیکري د ګلخانه اشنی خون د لیکار زمیر خپل جوړی خپل آماده کی خپل ګرانی واده پاره چې شی آماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زره نیالګي کښنول کیږي خو د نپام لرنی لامل د دې نیالګي زیاده برخه لمنځ ځي. د کندهار شهر وسیدونکي فضل احمد په دې برخه کې د شهروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي د شول کیږي، بل اخر هغه یا وچیږي یا د دې په خاطر چې د اوبو د سدګي نوتر سیږي یا د عوام د کمزوري په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي ښه شول سي هغه بیرته وچیږي د کندهار شهر. نو د شهروالۍ څخه موږ غوښتنه ده چې دغه نیالګي ته د اوبو د سدګي وکړي په عمده ډول سره. او دا کم چې عوام دي دا جنې منع کوي، اوس اکثره خلک د سدي چې د نیالګي ساتنه نه کوي د سیان په عینو مې نه کې دا سي ډېر ځایونه ست چې هغه ته حیوانان دا ورته لکړي دي.
د کندهار شهروالۍ مسولان وایي د شهر د ښکلا لپاره سشکال په دغه ولایت کې د شپوروي زر نیالګي د شډلو پلان لري او د ساتنې او بورسول په برخه کې به له نو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوان د کندهار شهروالۍ سکتوري رئیس.
کندهار شهروالۍ سشکال په پام کې لري چې شپوروي زر اتره کما نهلان خریداري کې، البته د خریداري چارې تر ډیره حد تر سره شوې دي. موږ کندهار شهروالۍ شپوش سلويشت په اله برمیلري د دې د وبکېدلو د پاره شپاره ستانکران موږ لرو چې په دوامدار شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا وبي. دغه رقم موږ د ډان د چوک څخه بیا تر میرویس مینې پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې د پاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې وبکېږي.
کندهار ته په تیر کلونو کې له پاکستان په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او لمنځه تلل.
د شمال ختیځ زون ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړې. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو رازادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
مونږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې مونږ صرافۍ ته وړو صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ رای شو مور سره تقریبا 200-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو مونږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو، هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت شي. څلوه کلن غلام رسول چې په طالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وای
ما از حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم پیسای فرسوده شده
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاره بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله ازادۍ روډیو ته وویل
افغانۍ د تبادلې په خاطر صرافۍ ته وړو، هلته په 100,000 افغانیو کې له موږ څخه 5,000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي او له ستونزو سره مخ کیږو، ځکه وړې پیسې ډېرې زړې سوي دي او د خلکو پیر و پلور هم په مایده پیسو ده او موږ یې په جنجال اخته کړي یو. د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې 10, 20, 50 او 100 افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځونو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبان د مشران سره دا هیله ده دوی تر مخه د حکومت چې کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر دالای د موټر سرپی اخیستل یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل، د خوارو غریب موچي و ډاکټر و د نسوار خرڅوونکي و سبزي خرڅوونکي و هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفرې ګرځي، چا بزه بیولي چا پسه بیولي، پر هغو باندې هم لس افغانۍ اخلي که څوک که خرڅ یې که نه شي خرڅ. نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو سلامونه امنیت کړي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعبالدین دلاور کوي غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی د افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی پښتون کې هېواد ته راستانه نه شي او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاسر او دا اربیدلې دي چې علم په شجاع او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پریږ د هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته به دا واورئ چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې یو شمېر کسان دا هڅه کوي چې ماشومان وهڅوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د ملي مقاومت د جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خپاره کړي پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به یې مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. دا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نه هیلې کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووېډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک وایي له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووسي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر شمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ اوو سترو صنعتي هېوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 957 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولې دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوګو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو په هدف د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی دی چې وړ مورس د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي بل یو پروګرام د سلرو چې د دعوت ارشاد مسولین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کوو وګرځو هغه شاګردان چې هغه د مکاتب سره شوق نشته یا د فلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته غیر تعلیم په اهمیت باندې پوی کو مشمان مکاتب ته مدارس ته راجلب
د سیمه اوسیدونکو هم په دغه کمپاینونو او سیالي خوختی او لټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکې مالیار وای
په دې خطر راغلی د لس ولسوالیو ترمنځ یونیسف لخوا دا خپل ټورنمنت جوړ شوی زیات شمیر سیلبین مرته راغلی دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره ستاسو ټورنمنت لپاره راوښی
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅول لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند د حج او اوقافو ریاست کارکونکو بولي شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه ندی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه ورسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نشپت مهربان سړی دی ما چارې دی چې سم جاهد سړی دی زرسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې دی دغه موشساتو توجه راوړی چې دغه سره یو ویندلای قوم خپل صاحب ثواب د دم پکښې کې چې د روزې مبارک رااله په چیرې بیا چې دغه مالف مامورین دې دی دی د عمل ازمین نو د د خدیر هله کو دی یو مجاهد سړی مر شاورونو خلاص دې چې پات کی او مر هم په یو چې دی رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې راته وجود د مو سات دی په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کومک سره وچ و سلام
السلام علیکم. د جمع خان د فلم په اړه تناوی ول سره کوم دې چې تاسو ته ما کوي دا کله یې نسې اداره یا د سره سلی په اداره چې تاسو سوال چې معنا دا ونه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي. نوم یې دی جاوید دی چې موسسې دی کومه دی د ولس سره د ملت سره په سلوک کې پنځو نفرو ته نه دي رسېدلي. چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور همسا تنګه نه وي په خبر یو ځای ګر کړي هغه کلي وو هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادسلاسو پنځوس کوره کلی دي دا ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی هغه ته راغلې ده واخوا ته بل مسجد دی هغه ته راغلې ده زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دی راغلی او داسې خوار او غریب در بدره خلک پکښې شته په دا پنځوس کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښیم تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوره وړی یم هر میاشت هم دغسې اوس هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه لس زره نور قرضداره کېږم. نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی یې پېژني اکثره هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه موسسات هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته دا ملت تر بدره سو دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوائی ولسوالی سرحد ساسه په تماس کې محل لرم چې دا زما پیغام سلور پولو چرواکو پوری ورسوی دلته موږ ته د امارت خوا څخه پرچی راکول سوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع سوي دي، په کندهار په پنجوالي ولسوالۍ کښې شروع سوي دي، چې نه ده چې دغه ژر شروع سو موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای زابل فل کېدو وړو په میراث کښې راکړو کوم عمر داله په هغه دنګ راواول دا جما نمی فله نه راغلي دا دلی څخه موږ باسم د خدای زما راغ د نورو مقامات ورسوي دا زاړه معمولو خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینه ناک اورېدونکو، را ته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینه ناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې کړي ازادي راډیو خو ټول همکاران را ته جوړ او سوي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درېمې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې مکمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي، چې ور یم کښې هغه داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتې نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست وي او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو سمو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي او د موسساتو څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته تاسو دغه مرستې ورسوئ. په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروي ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندگی ساسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام سمه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ غږ اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر اوسي.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دینی علم د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکاب کې موږ وظیفه لرو، نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکوونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته نه حاضري راکول شوې ده او نه هم د شپږو میاشتو معاشونه راکول شوي دي. په ټولو ولایتونو کې علماو خپل معاشونه اخیستي دي او موږ ته د شپږو میاشتو معاشونه نه دي راکول شوي. د ازادۍ رادیو کارکوونکو څخه هیله لرم چې زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د دغو شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقافو ریاست د کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه، خو په خواشینۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسؤلانو اورېدلې وي او ستاسو دغو شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
اورېدونکو لکه څنګه چې خبر یې، په افغانستان کې نوی مریض کال راغلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا و میاشتې تیرې شوې دي، د نوې لمریز کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمېر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، عصمت څاروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر شو څوارلسم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال او افغانستان د پاره زما په ګمان ښېګڼې ډېرې وې. ځکه لتیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. د کال په جریان کې وسو کولای چې افغانستان له جنگ راووځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم و، همداراز د خوشي ځای هم و، او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي، که په اداري فساد وي، او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځان ته ولري. دغه خوبیانې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و. کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده. د کال پورې نشو تړلی، ولې دغه کال د افغانانو لپاره زموږ په باور ښه کار ورو.
د طالبانو د وخت رسیدو سره ځینې مثبت خبرې وي، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېرې بریاوې درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواده نه وای وتلي.
هغه موضوع خو دې موږ په واک کې ځکه نه وسی، د جنگ هغه مقابل جهت هغه سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده، او متاسفانه دوی ونتواند سره پروسه لمو سره په مخ بوزي او جنگ ترکیزه کاوه. د جنگ غوښتنه تر اخره وخت پورې کتا سي د غتیر نظام د مشرانو ویناوي مطالعه لاندې اون سيستا سره پارشيف کې کېدې سي وي. تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه، د جنگ شعار پورته کاوه، د محو کېدو نظر ور سره ونو. موږ نسوي کوي په یو لوري دول باندې حالت نه دغه ستونزې پیښ شوې دي مخاوني. البته تاسو به یاد وکړئ مقابل ته نږدې هم سمګه وی اعلامیه ورکړه، مقابل ته په زور نه نوځو د دې تخت او بحران او د دمرستو د درېدو یا د نورو ستونزو مخنیوي مکړې.
لیکن
نه ځواکونه کنټرولو
پولیس چرخي
مخه نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول هغه کله پولیسرخي پولیس په خپل د پولیسرخي محافظت پرې د زندانی خامخا وځي، یو بندیس دروازه ورته خلاص نه ولې په زندان کې ناست، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا چې خپل د نن اداره وشړې د ادارې کار پرې خو دم نتی ورګر نه وشړې د مخکې د سیمه ګورنر زموږ دا د ام دې د پاره په اعلامیه کې ورکستا سي په خپل جی پات سي سات مسالمت امیز منتراس ولې ونه سو، هغه زموږ په اختیار کې نه ده. بس موضوع وسې پیښه ک
مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه، مرمن کډو خیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشزو ته د کار کولو حق ورکي او دراس په تصمیم نیولو کې به حق ورکي. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ ته راغی په افغانستان کې، او ډېر لوی لاسته راوړنې منځ ته راغلي. دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د ترسیدګۍ د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي. او هغه هم دوه میاشتې چې تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه و. یو دا یو انتقاد پیدا کو راځي، یو رد وکوي
د تعلیم په بحثوم سټایل شو، نړیوالو هم سټایل دي طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي. لیکن سوال وسته اداري د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي چې په دولتي ادارو کې
د باس کوسې د 2000 د 14م کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر سو په دې باس کو دا سراتون کې څه کیږي. راتون کې کال ته به پرې دوه امیدوار مستول ستونزې به حل کیږي، ورو ورو حل کیږي. په یو ټول ستونزې نه حل کیږي ځکه د شرایط چې موږ کې واقعي موږ وینو خرابې من سره غلي دي. څومره زمينه خپل سبب د خلکو نه دي ځوان، او دغه دغه تیر شل کله سو کاکمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړي، خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي، وخت ګیره دي، باید وخت ورکړي، او لوی لوی مسائل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسی، او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه نخواله چې افغانستان سره مخ ته یو ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي، او هغه به حل کوي. ځینې مسائل اقتصادي دي، ځینې مسائل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخ کې وسی، بیا دغه اندېښنې سي وړې وړې پاتې دي د حل کېدو سره. د افغانستان کې ټول مسائل جوړو سي په څو خځې په چوکۍ کې نه دي راغلي، بس نو ټول ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د خځو لپاره حق رسیدلی و دا شل کال آیا دا ولایتو کې رسیدلی و یو څلور خځې په واک راول دا خځو حق تامین دا بس اطمینان حاصل نخ سیاسي موضوعات دی او دینه استفاده کې دی موضوع نه یو شعار په توګه باندې دا خواندیم په دې جریان کې وی واقع بخپله د خځو حق نه سم نمائندګي نه کړي موږ په تیر څلور تو کال او دا شل کالو کې سره د دې شعارونه لرل بخپل ټولنه کې وینو خځه محرومه و خځه بے برخه و خځه ټکیدلې و خځه د قربانی و نو آلته بیا ول دوی غږ خاموش او سوس دوی ټول ارڅ دغه ټول لاسره نه هیڅ بولی او یو لاسره راتونکو کال نه امید کوي خلک زه هم سي برادې په امید ولرو راتونکو لپاره او تیر کال لاسره ورونو ټاکو یا پانا د لپاره داسې جنگ نشته داسې سول راغله داسې دو متقاسم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناس تو غنن د ورونو غند ځوان تر په یو مسجد یو کلی یو دکان یو خار یو بازار کې کیدا ډیر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه اوس
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدو
د غریبی د بیخ خلک په فقره په ځوان کې ډیر کار نشته بار نشته او بیخي حالات خراب ده زمونږ دا پیغام چې کاروبار قرار لرو او پیغام السلام
تکلیف در کوم نو دغه دا ولس خو په دا څو لسیزو کې ډېر ستړی شوی دی دا ولس نظر یې څوک نه غواړي دا ولس را وغواړي نظر دې وغواړي چې ولس څه نظر لري نو دا هم خواهش شو ارزو ده ډېره مننه السلام علیکم
زمنا غفار د سیمباغ د ماجر کیم زخه خبره کوم اول سلام د ازادي ریډیو کارکونکو ته بعد نو سلام یونیسیر چې کوم کومک کوي له مهاجر سره نغدي کومک دا خوار او غریب ته نه رسیږي وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي زما د یونیسیر څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپل وکوي خوار غریب پاتې دي د دوه درې په کور کې لیکلي حتی پنځه غیله هم لیکلي دي دا چې ولې د پنځه کاډه یې هم اخیستي دي پیسې اخیستي دي غریبان دا چې غریبان پاتې دي چې هغه د پر اورو قدرت نه لري هغه غریبان د غي ورته ګرځي نو د یونیسیر د خدا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي د دې غریبانو چاره د دې په خپل وکړي د مصر او د ملک د خان په دغه دې په لاس کې نه ورکړي دا ښه هو سلام
سلام اوریدونکو او مسلمانانو ته خدای دې وکړي چې موږ خپل چارواکو تر ورسي او تر نظر موږ ته ورسي طالبان مشران څو خلک دي زړه ته ټول وخت ہدایت کوي دې په سارا کې چې دا برک کوټونه یا غوس کې دي یا تر برګلوي کوي یا د مرستو د پارا غوسي یا الکوان کوي نو دې څو خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي که زیرو تبدیل وکړي امرس کې سراجي ما غیر دي یا شي دا مور کړي دي هم وایي یخنیا ور کړي دي اجاز کړي دي څو کوي نشته دې ته پارا کړي دي نو دا ته زیرو تبدیل وکړي دا چې دا بولي ته ولې خیر خیرات دې ځ خلک ډېر په تنګ دي چې شوران یې څو خلک دي مشران دې ور لندګور خلک تنګ دي څوک په نام ویری څوک په نام ویری عالمان نس عالمان دا کار نه کوي اته عالم وکړي خپل دې چې دا ته کوي دا لرو سمو تر لاسرسي وکړي
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو السلام علیکم رسول سلام زمونږ پیغام د طالبان اسلامي امارات چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تحویل کړی دي په ریاست کې او دا فلم د تیر ادارې پاسره ورس کړی و او پیسې د طالبانو په واسطه تحویل کړی دي باندې او موږ مریض درو پاسپورت هم بند کله یو جدول باندې کی چې وخت وو چې لږی هغه بند شي به بیا شي تیری شي نو دا خیر واره چې بند شو درې ورځې کې شروع کیږي درې ورځې دا درې میاشتې ته وتی نو تر خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا چې دا پاسپورت جدول اعلان کی چې موږ پاسپورت واخلو چې خپل ضرورت مرا پشي و سلام الله دې خوشاله لري تاسو ټول زنده پیغام ورسوي
زما بریاوی که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00420 11 24 115.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00420 22 11 24 115. شمیره بیا وایم: 00420 22 11 24 115.
د گل خسته زوان جانا تات چی ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سبت چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی تت چ
سے جوندو زپل ز دے ہر ستم زپل
ز دے جوندو زپل ز دے ہر ستم زپل
سما دست رزرا واس دنیا تچ ترسی
ستڑی زڑ آواز دنیا تچیر ترسی
پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی
پرلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی
او دگل خستہ زون جانا تت چیر ترسی
ساعت پنج عصر